سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله کې مدرته د افغانستان سیمي او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو په لوي په خبرنو وکړو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي د اروپایي ټولنې د بشري مرستو یو بل جوپا د کابل هوایي ډګر ته ورسیده نن جمعه د غیدارې پر خپل رسمي ټوټر پانه لیکلي د بشري مرستې د افغانانو سره د اروپایي ټولنې د کومک یو برخه ده دا د دې ټولنې د بشري مرستو څلورويشتمه بسله چې افغانستان ته رسیدي د غیدارې د خپل شریکانو او هغو ډاکټرانو هم مننه کړې چې افغانستان کې ورسره کار کوي د اروپایي ټولنې د مرستې د سمحال افغانستان ته رسیدي چې د دې ټولنې هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو افغانانو سره بشري مرستو ته شمن دي په زابل کې د 1 میلیون افغانۍ په لګښت د توري بند د جوړولو چاره پیل شوې دا بند به 2.9 میلیون متر مکعب او زیرمه کوي او 600 هکتاره کرنیز ځمکه به خړوبوي همدارنګه ویل شوې چې دا بند به د 100 کیلو واټا برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري د هیرنا پونوم د ایران د بشري حقوقو یوې ډلې اعلان وکړ چې د ایران پر وسته وي ترسونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو لوري تر اوسه پورې 240 شتنه وشل شوې دي د بشري حقوقو د څارون کې ډلې نن جمعه د ایران په ټولو سیمو کې د ترسونو د مرکشوب لې تازه شمیرې خبرې کړې ولیدې چې د سومبلې له 9 څخه د میزان تر 8 پورې په مظاهرو کې 240 شتنه وشل شوې دي چې د هغو په منځ کې 3 شتنه تر 300 کلونو کشران دي د ترکیه پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې په اساس هغه څوک چې جالي معلومات خپروي تر 3 کاله په بند محکومیدای شي د بشري حقوقو ډلو تر پردی لایحه مخکې تر مخکې اعتراض وکړ او هغه د راتلونکي کال تر انتخاباتو وړاندې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره هڅه ولیده د قانون چې پرون پنځشنبه تصویب شو د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واکمن ګوند لوري وړاندې شوې ده او د ایلن ماسک شرکت سپایس ایکس چې د سپوږمکۍ لارې سمکه انټرنیټ رسې وای چې نور اوکرين ته وړیا انټرنیټ نشو ورکولای او د اوکرين د او د امریکا له دفاع وزارت غوړي چې اوکرين ته د سپوږمکۍ لارې د انټرنیټ لګښت ورکړي د سپیکس ایکس کمپنۍ د سپوږمکۍ لارې انټرنیټي خدمات په داسې حال کې چې د روسیې د يرغل لقبل له دغه هیواد د ټلیفون او انټرنیټ شبکې پرچاوي شوی د اوکرين د پوز لپاره د ارتباطاتو په خطر مهمه او حیاتي سرچینه ده تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د هیواد په سویل هلمند کې هلمندیان وای مالیه لوړ شوې ده او کاروبارونه د پخا په پرتله ګټن لري د چولي موږ وړاندې په خبرونه کې درته یو راپور پر لرو په مرکز د زابل په مرکز کلات کې د یو لوی بند د رغیدلو چاره پیل شوې دي وړاندې په خبرونه کې د دغه بند په اړه باندې یو راپور درته ولرو غزنی کې ماشوم انجونې ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي وای ستونزې ډېرې دي او په یخنۍ ګرمۍ کې ستونزې سره مخ دي
د موږ هوا ټوله د سمینه لري خو هیڅ چې هغه دی هغه ځای مناسب نه سي هغه ځای چې وختي جوړ شوی وو اوس ټول خراب شوی د هغه جګړو په خاطر کې
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مالی ملاتړ کوونکی یو بهرنی شرکت شو خو کرکټ پوهان بیا وایي باید په دې برخه کې نوري هڅې هم وشي
دا بسنه نه کوي افغان کرکټ اداره باید په غټه کچه لکه یو وخت د الکوزي شرکت سره افغان اداري قرارداد درلود دغه سی یو عمومي مالی ملاتړ کوونکی په کار
د اوکرين په مسله به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې موزه فريده سيال د شفيق قيار د تخنيکي چارو په سمبالښت قربانه يو په دشت برچي کې په کاچ خونيز مرکز په بریټ کې د وژل شو شمیر 55 تنو ته ورسیده د شمیري د دې خونيز مرکز یو استاد آزاد رادیو سره شریکي کړي خو ځین رسنیو بیا ادعا کړې ده چې په دې بریټ کې 55 تنه وژل شوې دي او یو سل شپږشتنه نور ټپيان شوې دي په ورته وخت کې د سویلي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اداره وای په افغانستان کې په هزارګانو دروستي او بریدو نه پړه اندېښنه ډېر شوې ده جزئیات په دومره زهرمل نه وره
نجیبه این خانه کوکاش تقریبا 9 سال 8 سال میشه که
حسن پویا نومیگی په دشت بیرچی کې پر کاچ خونیز مرکز په بریټ کې د ټپشوی نجیبه د تر زوی ده. نجیبه د بامیانو اوسیدونکې ده. خلتیرونه کلون رایسی د کابل په لویدیس کې د خپل کاکا په کور کې د زده کړو د دوام لپاره اوسیده. په کاچ خونیز مرکز د ځانمرګ بریټ پر مهال یو چرای د نجیبه د سر په شاتنۍ برخه ولګیده او سخت ټپشو. هغه دوه ورځې مخکې له روغتون کور ته راوستي، خو اوس هغه پخوانی نجیبه نه ده. د کاکا زوی حسن پویا د هغې د اوسني حالت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
آی کیو اوس هم کار نه کوي. د بیلګې په توګه ډېرې پیښې یاده وتلي. هغه څه چې د بریټ پر مهال وشول هېڅ په یاد نه دي. خپل ټلیفون ته یې چې وړاندې کوم کوډ ورکړی و اوس ورته یاد نه دی او نشي کولی خپل موبایل پرانیزي. همدا ډول یې چپ لاس او چپ پښه سم کار نه کوي.
په کاچ خونیز مرکز د بریټ د نورو یو شمېر ټپیانو د وضعیت هم همداسې روایتونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کاچ خونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل. په دې پیښه کې د وژل شوي یو شمېر 55 تنو ته رسېدلی دی. د سرچینې له قوله پیښه کې وژل شوي غوڅ اکثریت ځوان نجونې دي. هاخوا یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په کاچ خونیز مرکز بریټ کې 85 تنه وژل شوي او 126 نور ټپیان دي. د طالبانو له کورنیو چارو وزارت مو په دې اړه وپوښتل، خو ویاندی عبدالنافع ټکور ځواب رانه کړ. له دې وړاندې ښاغلي ټکور دا شمېرې رد کړې وي. یوناما تېره اونۍ په کاچ خونیز مرکز د وژل شویو شمېر 45 تنه ښودلی و. په کاچ خونیز مرکز بریټ پراخ نړیوال غبرګون هم درلود. تازه د سویلی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې په افغانستان کې په هزارګانو د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ادارې په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، دوی په دې باور دي چې هر څوک د جنسیت، نژاد یا عقیدې په پام کې نیولو پرته د زده کړو او په سوله کې د ژوند حق لري. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په کاچ خونیز مرکز بریټ کې د قربانیانو کورنۍ وایي د طالبانو اوسنی رژیم یې هیڅ پوښتنه نه ده کړې او تر خوای نړیوالو سره له دې چې د دوی غږ یې پورته کړی، خو د لاسنیوي لپاره هیڅ هم ندی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې ماینونه چاودیدونکو توکي د افغانانو لپاره جدي ګواښ بولي. دغه کمیټه اندېښنه ښودلې ده چې د روان میلادي کال له پیله په دې برخه کې قربانیان زیات شوي چې 85% ملکي وګړي دي. له بلې خوا بیا د دې برخې یو شمېر قربانیان له مسؤلو ادارو په دې برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کوي چې زیات به د خطر پردیس نه وورو.
د قدس دین لاس او پخ فلج دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل 15 کاله وړاندې انګلیسي کورس ته پلاره دی او پخوانی ماین د چاودنې لامل سخت ټپی شو. د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی قدس چې 1.5 کاله عمر دی وای ماین د تیر وختونو نه دلته پاتې شوی وو. د هغه په خبره په دغه چاودنه کې د بدن ګین برخه سر لاس او پخ سخت ټپی شو چې په لومړیو کې ډاکټرانو ورته د ښکېدو ویلي، خو وروسته یې پایله دا شوه چې د بدن یو خوای فل شو. قدوس په مایوب ځان وس مهال د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د انجینری پوهنځي دریم کال محصل دی. خدای واځي قدوس نه دی، خاید د پچیر بزرګور نور کسان هم ویچي لو ورته وی هم لدی سخت حالت سره مخ وی. له بل خو به د سر صلیب نړیوال کمیټې ICRC په افغانستان کې ماینونو ناچاودلی وسلو شتون ته جدي اندېښنه ښودلې. دغه کمیټې د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو چاودیدونکو توکو له امله 902 کسو ته مرګ ژوبلا وخته ده چې په دې کې 40% ماشومان دي. یادې کمیټې وړاندې لیکلې چې په ورکړل شویو شمیرو کې د سلنه په اساس په ټولیز ډول 85% ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه کمیټې په افغانستان کې ماینونو چاودیدونکو توکي د خلکو لپاره جدي ګواښ یاد کړو، ویلي چې د جنوري میاشتې راهیسې د دې وسلو لامل د ټپیانو مړینو په برخه کې زیاتوالی راغلی. د سر صلیب نړیوال کمیټې یا ICRC په دې برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کړې او په ټینګار سره ویلي چې د خلکو خوندیتوب په دې برخه کې اړین دی. له دې وړاندې بیا په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې د نشټوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې وې. ازادي راډیو درې میاشتې وړاندې په یو راپور کې له رویټرز خبري اژانس له قوله لیکلي و چې د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند ادارې چارواکو دغه اژانس ته ویلي چې خپل درې میلیونه ډالر بودیجې له لاسه ورکړې او مجبور شوي چې یو سلو شل تنه کارکوونکي ځواب کړي. رویټرز هغه مهال لیکلي و چې د بودیجې نشتوالی د یو هیواد لپاره چې څلوېښت کاله یې جګړه تیره کړې او په ماینونو پوښلی خورا ګران پرېوځي. له دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف سږ کال مارچ کې اعلان کړی و چې په اوو میاشتو کې درې سوه ماشومان د ماین په چاودنو کې یا وژل شوي او یا یې لاس او پښې پرې شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس به د هیواد سویل ته ورشو. په زابل مرکز کلات کې د توری په نوم د لوی بند رغېدو چارې پیل شوې. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د دغه بند پر رغېدو 90 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې شپږ سوه هکټاره ځمکه به خړوبه کړي او هر کال به د شپږو میاشتو لپاره د سل میگا بی واټر برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. نور تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
د زابل د مرکز کلات په ختیځه برخه کې د توري په نوم باندې په دغه ولایت کې تر ټولو لوی پروژه بلل کیږي. د جوړېدو چارې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي سرپرست وزیر مولوی عبداللطیف منصور وایي د حکومت له لوري د سیلابي اوبو د مهارولو په برخه کې لومړی پروژه ده چې په زابل کې پیل کیږي.
خو قرارداد سوی وو د خامه یعنی خاورو په هغه باندې قرارداد سوی وو مقبله تبدیلی کرا وستله چې دا باید کانکریټ شي پوخ شي اوس قرارداد په خاغه سوی ده.
بلخوا د زابل د اوبو لګولو رئیس مولوی عبدالکریم ذوالفقار وایي دغه بند به د نه میاشتو په موده کې د 2 میلیونه افغانۍ په ارزش ورغول سي چې د 2.9 میلیونه متره مقب اوبو د ذخیره کولو ترڅنګ به 600 هکتار ځمکه خړوب کړي او د سل میگا واټ برېښنا د تولید ترڅنګ به 15000 کورنۍ ته د پاکو اوبو زمينه هم برابر کړي.
د دې بند عرض 15 متره ده او د دې ارتفاع لوړواله شته 25 متره ده او دغه 2.9 میلیونه متره مقب اوبو ذخیره کوي او په څنګ کې ورسره 600 هکتار ځمکه خړوب او 15000 کورنۍ ته د ابرسانی شبکه فعال کوي.
بلخوا د زابل وسیدونکو د دیبان په جوړېدو خوښتي خو د طالبانو له حکومت غواړي چې د غزراتي ولایت په نورو برخو کې هم ورته بندونه جوړ کړي.
دا شی پروژې په زابل کې دا اوس په حاله د تورې بند ابتتاسو ډیر خوشاله د زابل ولس له وسنی دولت ته دا غوښتنه لري ترڅو زابلي ځوانانو ته کار پیدا کړي.
خو لکه څنګه چې د اوبو نستره روانه د مسلمانانو تاسو ویني یا د وچکالۍ په واجه یا نور اسباب دي د دې تر ټولو شمخنیوي هغه په دغه سي بندو د مسلمانانو.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د سیلابي اوبو د ضایقې دوا او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره په زابل کې د توري بند د جوړېدو د چارو د پیل خبر ورکوي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې سیلابونو په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه تخریب کړه.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په نړیوال شلوریز جام کې د ملي لوبډلې مالی ملاتړ کوونکي موندلې دي. کرکټ بورډ د سپر کولا شرکت د ملي لوبډلې مالی ملاتړ کوونکي اعلان کړی دی خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي چې دا مالی ملاتړ د څومره پیسو په بدل کې ورکړل شوی دی. اخوا د کرکټ یو شمیر مبصرین وایي افغان کرکټ بورډ باید د ملي لوبډلې لپاره د یو اوږدمهاله مالی ملاتړ د پیدا کېدو لپاره هلې ځلې وکړي. جزئیات په امید صحیح مل نواورو.
بلاخره د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې لپاره په نړیوال شل اوریز جام کې مالی ملاتړ موندلی. کرکټ بورډ وایي د سوپر کولا شرکت به په دې لوبو کې د افغانستان مالی ملاتړ وي. د افغان کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
نړیوال جام سیالیو لپاره د ملي لوبډلې لپاره ښه سپانسر هم ترلاسه کړ. سوپر کولا څخه تولیدونکو شرکت د نړیوال جام لپاره د کرکټ ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکو حقوق ترلاسه کړل.
خو کرکټ بورډ د هغو پیسو اندازه نه ده مشخصه کړې چې د ملي لوبډلې د مالی ملاتړ لپاره یې له سوپر کولا شرکت اخلي. د افغانستان په کرکټ بورډ تل همدانی وکړه چې د مالی ملاتړ کوونکو په برخه کې رون حساب نه دی ورکړی. لدی وړاندې هم د کرکټ بورډ لخوا د ملي لوبډلې لپاره د مالی ملاتړ سره په شویو قراردادونو پراخینی وکی وی. کرکټ بورډ داسې مال په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې لپاره مالی ملاتړ کوونکي پیدا کوي چې په دې سیالیو کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د لباس نمایش هم د یو مالی ملاتړ د نشتوالي له امله ځنډیدلی و. هخوا د کرکټ یو شمیر مبصرین وایي افغان کرکټ بورډ باید د یو اوږدمهاله مالی ملاتړ لپاره هلې ځلې وکړي. د کرکټ څارونکي او شنونکي بختیار ساحل وایي یو شمیر ستونزې شته چې له امله افغان کرکټ بورډ نه دی توانېدلی زیات مالی ملاتړ پیدا کړي. هغه نیوکه کوي چې افغان کرکټ بورډ باید په کور دننه سربیره په نړیواله کچه لوی شرکتونه دې ته قانع کړي وای چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې مالی ملاتړ وکړي.
دا بسنه نه کوي. افغان کرکټ اداره باید په غټه کچه لکه یو وخت د الکوزي شرکت سره افغان ادارې قرارداد درلود. دغه سی یو عمومي مالی ملاتړ کوونکی په کار د چلک تر لکه د کال 2 میلیونه یا 3 میلیونه ډالر افغان ادارې ته ورکی او دغه پیسې باید په ډیره منظمه توګه وڅارل شي او په منظمه توګه دا مصرف شي.
بختیار ساحل پر دې هم ټینګار کوي چې افغان کرکټ بورډ باید په کور دننه لوبلو لپاره هم مالی ملاتړ پیدا کړي. څووشي کولای خپل کارونه خمو مدیریت کړي. وروسته تر هغه چې طالبان په افغانستان واکمن شول، د افغانستان د کرکټ بورډ د مالی ملاتړ کوونکو په توګه د نړیوالو په کور دننه د شرکتونو لیوالتیا کم شوه. تر خوای پرون د کرکټ په اړه تر ټولو معتبر وی پانی ای اس پی این په یو مطلب کې لیکلی وو، لکه چې طالبان واک اخیسته د کرکټ نړیوال شورا افغان کرکټ بورډ ته نقدي کلنۍ بودیجه نه دا ورکړي. دې مطلب کې راغلی وو چې دی بهیر د افغانستان د کرکټ په چارو او پرمختګ ډیر بد اغیز کړي. افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان هم په خپل رسمي فیسبوک باندې دا خبره تایید کړې. خو زیاتوي په دوبۍ کې د کرکټ د نړیوال شورا له اساسو سره په دې اړه مهم بحثونه درلودل. هغه هیله خیي چې ژر به دا ستونزه حل شي او د کرکټ نړیوال شورا به د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په اړه کلنۍ بودیجه ورکړي. د کرکټ نړیوال شورا هر کال خپل غړو هیوادونو ته چې بشپړ غړیتوب یې لري، د کرکټ د وادي، د کورنۍ کرکټ د پراختیا، روزنیزو پروګرامونو او ترخوایې په کور دننه د معیاري لوبغالو د جوړولو لپاره مشخصه بودیجه ورکوي.
خبرونو ور اخوا
له هغه وروسته چې د افغانو میرمنو پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوی او لښبګم ټولګیو پورتنجونو له خوندزیو منی شوی، اوس یو شمېر میرمنی او انجونی هڅه کوي د خپل فعالیتونو د دوام لپاره یو لار ولټوي. دغه میرمنو انجونو یو شمېر په کابل کې د خزې پونوم یو کتابتون تزي ترڅو ځان له څندکیدو وشغوري. یو شمېر دغه میرمنی انجونی چې دغه کتابتون ته ورزي وای، هله مندشته چې یو ورځ د خوندزیو دروازې د ټولنجونو پر مخ پرانستل شي چې زیات په خطر پردیس نه وره.
یو شمیر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د واکمنې دورې حاصل خپل فعالیتونه زده کړل لري پاتې دغلط راټولېږي او د خپل خوخي کتابونه لولي. د خزي کتابتون دا زیوست یو شمیر هغه میرمنو او نجونو لپاره چې د طالبانو له واکمنې دورې حاصل خپل ټول اساسي حقوقونه محروم شوي د راټولیدنې په یو ځای بدل شوی. مریم چې هر ورځ دغه کتابتون ته ځي د شپږم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړې د دې کال تر پای ښوونځي ته تلای شي. خو د راتلونکي کال برخلي کې د طالبانو د هغې پریکړې پورې اړه لري چې د نجونو د ښوونځیو په اړه به یې کوي.
نه پریږدي چې یو میرمن درس ووایي، که یو میرمن ډاکټره نه شي او ښځه په اولاد ناروغه شي هغه چیرته لاړه شي، څه وکړي؟ نارینه ورته ولادت ورکړي. دوی طالبان باید میرمنو ته د درس ویلو اجازه ورکړي.
رابعه چې هم د ښوونځي زده کوونکي ده وایي اوس چې نجونو ښوونځي ته نشي تلای، نوموړی کله کله دغه کتابتون ته د مطالعې لپاره ځي.
دختره خانمای لکه ما دای
جون انجونی او میرمنی ګورو چې دلته راځي کتاب اخلي. هغه څوک چې کتاب ترتیا ولري کولای شي لدی ځای واخلي. دا خوندزی زکون کی هم لدی ځای کتابونه اخلي او دغه زکون کی د دل لپاره دلته راځي چې ټول خوندزی او کتابتونونه پر مخ ترل شوې دي.
د خځې پونوم دغه کتابتون دروان مریض کال د سمبلی په دومه پرانستل شو. دغه کتابتون په داسې حال کې جوړ شوی چې طالبانو له یو کال زیات د نجونو پر مخ لښپګم ټولګي پورته د خوندزیو دروازې تړلې دي. طالبان وایي د نجونو په وړاندې د خوندزیو د بیا پرانستې لپاره د خپل مشر فرمان ته په تمه دي، هغه فرمان چې په تیر یو کال کې نه دی صادر شوی. د خزي کتابتون بنسټ ایښودونکي جولیا پارسي وایي د افغانستان خزي له سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو نه د حذف کېدو په حال کې دي او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې پام وکړي.
افغانستان میلمنې د حذف کېدو په حال کې دي. اتیا سلن حذف شوي او ډېرې کمې پاتې چې هغوی هم خپل مبارزه کوي. ما پرېږدئ چې افغاني میلمنې څنډې ته شي. ما پرېږدئ چې د افغانو میلمنو تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له منځه لاړې شي.
سره لدی چې طالبان ویلي د افغان میرمنو ټولو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژوند دي، خو له هغه ورځې چې طالبان واکمن شوی دي تیر مخلو نظام ډیری خزینه کارکونکو په کور کې نول شوی، پر دوی حجاب اجباري شوی، له محرم پرته د سفر اجازه نه لري، او په اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو کې هم د پام وړ کمښت راغلی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس به هم په سویل ختیس کې غزنی ته ورشو. د غزنی اوسیدونکي په جګړو کې د نړیدلو ښوونځیو د بیرته رغولو غوښتنه کوي. د غزنی په ډیری سیمو کې د تیرو جګړو له امله ډیر ښوونځي یخو خراب شوي او یا هم په بشپړه توګه نړیدلې دي، خو د دغه سیمو اوسیدونکي اوس غوښتنه لري چې دغه ښوونځي د بیرته ورته ورغول شي. دوی وایي ماشومان یې تر ډیره د شنه اسمان لاندې درسونه وایي چې په ګرمۍ او ژمي کې د غی په تعلیم تاثیر کړی دی. جزئیات په دې راپور کې وورو.
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په ګودامدارانو سیمه کې د نازونه په نوم یو شونځي چې اوسې تعمیر لمنځه تللی دی. دلته تر 200 پورې وړې نجونې سرل مرته په سپیرو ډاک په سپیرو خاورو کې لومړی تر څولرم ټولګي پورې په زده کړو بوختې دي. دا غنجنو د شونځي یونیفورم نه، بلکې خپل سره زرغونه شنه ګلابي او نور رنګه دودی زکالی اغوستي. معلم خیر الله عزیزی په دغه شونځي کې یو تن رضاکار شونکی دی. نو موړی وای د شونځي د ودانۍ د نشټوالي لامل شاګردان په دوبی لګرمي او په ژمي لسړزګي څخه کړيږي. د شونځي د ودانۍ ژمنې را سره سوي خو پر ځای سوي نه دي.
کومې موسسې له موږ سره وعده کړې وه چې تاسو مځکه موږ ته تعین کړئ چې موږ تاسو ته د تعمیر په باره کې له تاسو سره همکاري وکړو، خو هغه د منطقې د خلکو له خوا چې داسې خاص توجه ونه شوه مځکه یې ور نه کړه، او تر اوسه پورې دغسې بې سرپناه دغه شاګردان پاتې دي او په دغو خاورو دړو بارانو په داسره لمرته دی ناست دي.
ګودامداران غزنی مرکز ته څیرمه په شاوخوا لس کیلومتری واټن پرته سیمه ده. دا یوازې د نازونه شونځی نه ده چې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي، بلکې د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې د تیرو سختو جګړو له امله د ډیری شونځیو ودانۍ خرابې شوي او لا هم دغه سوي جاړې پاتې دي، خو اوس د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي د دغه شونځیو د بیرته رغولو غوښتنه کوي. د دوی په باور له دې عملې د ماشومانو زده کړې زیاتې اغېزمنې سوې دي. برېښنا د غزنی مرکز اړوند قرباغي سیمې اوسیدونکې ده. دا وایي په تیرو جګړو کې تر ډیره په غزنی کې د شونځیو ودانۍ خرابې سوې، خو بیا یې هیچا د جوړولو هڅه نه ده کړې. اوس هم دا صفات دي دلته د شونځیو ودانۍ بیرته ورغول سي.
د موږ هیواد ټوله درس تمرین لري، خو هر چې هغه د هغه ځای مناسب نه سي، هغه ځای چې وختي جوړ شوی وو اوس ټول خراب شوی دی. په هغه جګړو په خاطر کې موږ اوس واړو چې هغه مکتبونه له سره تعمیر سي او د موږ یو سمه یا خموخي
په غزنی کې ډیری داسې شونځي هم شته چې حتی خیمې هم نه لري. سهار سما بیا د غزنی مرکز اړوند غیبی قلندر سیمې اوسیدونکي ده. دا وایي د شونځیو د ودانیو له خرابېدو سره د نجونو او هلکانو انګیزه خرابه سوې او زده کړې ټکنې سوې دي. موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې لومړی شونځي راته جوړ کړي او بیا نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
الکانو چې درس وایي بیا انجونې هم باید خپل مکتب ته لاړ شي درس ووایي، او هغه ځایونه چې د انفجارونو په سر خراب شوی بیا دوباره باید جوړ شي. موږ هیله لرو چې باید مکتبونه جوړ شي او شاګردان بیا دوباره مکتب ته لاړ شي.
که د غزنی اوسیدونکي د دغه خرابو شونځیو د بیا رغونې غوښتنه کوي، خو په دغه ځای کې د طالبانو حکومت ته پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی په ټولو سیمو کې شونځي جوړ او ودانۍ ورغوي. په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر وایي موږ له وزارت سره دغه خبره شریکه کړې ده.
نیازمندی مو ټول ټول کړی دي او د وزارت رهبرۍ سره شریک کړی دي. ان شاء الله مو پاینده کې پلان لرو چې ټول جنو کې مکاتب فعال کو.
د ارواپوهنې ماهرین وایي ښه او ښکلی چاپېریال د زده کوونکو په زده کړو مثبت اغېز کوي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ښوونځي روغتیا مرده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو د تیرو سوو جګړو له امله ډیری ښوونځي زیانمن شوي او یا په بشپړه توګه نړېدلی دي. هڅه مو وکړه چې د غزنی پوهنې په ریاست کې د دغه نړېدلو او یا هم زیانمنو سوو ښوونځیو شمېر معلوم کړو، خو په ځواب موندلو بریالي نه شوو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په هلمند ته ورشو. هلمند کې هټیوال د لوړو مالیاتو څخه شکایت کوي. هټیوال وایي د طالبان د حکومت له خوا لوړه مالیه او د توکو لوړې بیې پر کاروبار منفي اغیز کړی چې له امله یې په ګټوټه کې له 50 څخه تر 70 سلنه کموالی راغلی دی. بلخوا په هلمند کې د طالبان د حکومت د مستوفیت چارواکي د مالیاتو زیاتوالی نه مني او وایي د تیرو باقیاتو تحویلي خلکو ته د مالیاتو زیاتوالی ښکاري. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه شهر کې د خوراکي توکو هټیوال مختار احمد وایي ټیکس او مالیات د پخوا په پرتله پر زیات شوی او د دې ترڅنګ په لوی کچه د توکو لوړوبي په ورځنی سودا او ګټوټي کې ل 50 څخه تر 70 سلنه کموالی راوستي. د محمد ولی محمدی په نوم یو بل دکاندار د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په مالیاتي برخه کې دی له هلمند هټیوال او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښت او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حکومت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي.
د دې د لوري ډیر سخت خپل کیږي، ډیر سخت مالیات نه خپل کیږي، نو د دولت څخه موږ غوښتنه ده چې د فار مسلم ولسره لاسنیوي وکړي موږ چې ترغه وځي.
بلخوا په هلمند کې د طالبانو د حکومت مستوفي عبدالردیب حنیف نصری د مالیاتو زیاتوالی نه منیا وایي د پخوانی حکومت ناسمه مالیاتي درجه بندي او د تیرو باقیاتو وسنی تحویلي خلکو ته د مالیاتو زیاتوالی ښکاری. د دغه خبره د دوی د حکومت یو روانه او منظمه مالیاتي پروسه ده چې لمخې باید د پخوانی حکومت باقیات هم د اوسنی حکومت لخوا دولتي بودیجې ته وسپارل شي.
یو داسې ډیر باقیات دي چې د دوی څخه مستحصل وو چې د ډیر مالمی یو هم دا چې هغه درجه بندي ګنده شوی ده او په یو بل څه سره ده چې پر راتلونکي کې یعنی دا وسپارل شو یو کال چې درجه بندي وسی د دوی څخه چې په خوا یو نیم فصل کې اخیستل کېدل.
د هلمند هټیوال په داس حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د لوړ مالیاتو شکایت کوي چې د محل په ټول افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بې تر په خوال وړي سی او سره سم د بیکاری کچه هم لوړه شوی ده.
ستاسو له پیغامونو
سلام کوم. د ازادي کارکونکو ته د مسلم باغ د کین په ځخه د ازمر پیغام کوره سي ډیر مننه دی وایم. د ازمر د مسلم باغ د کین اسکولونه چې د اسکولونه دریش په خینانو ته اسکول وایي، دریش په غټانو ته وایي، دریش په خینانو ته وایي، په دریش په باندې به مش خینان چې ځکه د ازمر خینان ته د غیبه تعلیم پاتې سي چې اځي هغه هم دغه سره دی په دریش په باندې خو هیڅ شی هم نه ځکیږي. نو کدا ټول اسکولونه د غره کم نه خو بیا سید او کټو اسکولونه د غره کم نه نه د زړه کښان خو دغه یو مړه بس ور باندې تیر شو. یو شی نه ځکیږي په میاس کې ټول شپه راځي کله شپه راځي دا خو نه نه د اسکول. نو کدا اسکولان سم کې ډیره مهرباني به وي. والسلام.
سعید محمد عاشم مراقل خبرې کوم لغمان نکرغی ولسوالی. تاسو مخکې هغه د ترکیې صدر اعظم اعلان وکړ چې کوم خلک مونږه ډیپورټ کړي دي د سرې میاشتې له خوا نه مونږ هغه ته تدارکات ورکړو اوس یو حکومت ورسره کوو. هغې هېڅ پته ونه لګېده دا کوم خلک چې دلته راړولي دي ډیپورټ کړي دي معلومات کوم ځای نه وشي د خلکو د معلومات دي مال د ورڅو امداد ورسره مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه دا خبره کوم. دغه زموږ تاریخ د طالبانو مشرانو را باندې کړل، اوس موږ د بنیاوالو څخه غواړو کومکونه چې زموږ سره اوس دا خلک ډېر ستړي دي، خلک ډېر دربداره دي، او دغه موږ شو والا سم خلک ودرېږي چې ماجد پر ماجد وګرځېدي ډېراس په بازار کښې ولسوالۍ کښې کښېني حالت یې درو څلور ته شی ورکړ، نور دی خپله سره پټ کښې والا دي، خوښه نه راغلي دي نه موږ لیدلي دي نه در دا اوس پر چا پوښتنه راڅخه کړې ده. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.